سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخ هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په غور ولایت کې سیلابونو د 3 خزو او یو ماشوم ژوند واخیست. د غول لپاره د طالبانو د والي ویاند عبد الواحد حماس په خبر پاڼه کې ویلي د تلفات نن د غبرګولي دویمه د فیرسکو خاره په جنوب کې د مدرسې کلی خلکو ته رسیدلې دي. د حماس په خبرې یو تن د سیلابونو له راوتلو وروسته نادرک شوی دی. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویل ټول وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي. دغه سرچینو همدارنګه په سیمه کې د سیلابونو د راوتلو پر مهال خلکو ته د مالي زیانونو د وختو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې په 2023 کال کې له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 170 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن په یو ټویټ کې وویل چې په سږني کال کې به څه باندې 40 میلیونه افغان وګړي د عمومي خوندیتوب، د ماشومانو د ساتنې، د جنسیتي تشدد پر ضد مبارزې او د ماین پاکۍ په 4 اصلي برخو کې مرستو ته اړتیا ولري. د افغانستان لپاره د اوچا دفتر مخکې ویلي وو چې د طالبانو له خوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندي سره سره به د افغانستان خلکو ته د مرستو د رسولو چارو ته دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په هنګو سیمه کې د انرژي پر تاسیساتو د وسلوالو په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. روټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یو چارواکي عرفان خان له قوله راپور کړی چې نوموړی وایي شاوخوا 500 وسلوالو په هنګو ولسوالۍ کې د ایم او ایل په نوم د تیلو او ګازو د کمپنۍ پر تاسیساتو برید وکړ او 4 تنه پولیس او د یادې کمپنۍ دوه کارکوونکي وژل. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی وسلوال فعال دی وخت نه وخت پر دولتي سرتیرو بریدونه کوي. او د اسلام آباد محکمې ته راتلونکې میاشتې پورې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند یو ویاند احمد نن وویل د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې ښاغلی خان د جون 13 نېټې نه نیول کیږي. عمران خان په مارچ میاشت کې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو د اعتراضونو پر مهال د تروریزم په ګډون پاتو قضیو کې تورن دی. که څه هم ښاغلی خان د ضمانت په بدل کې د 2 اونیو لپاره خوشي شوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا احتمال شته چې دی به ونیول شي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغي د زیاتوالي خبرداري ورکړې ده. د خبرداري په داسې حال کې ده چې د افغانستان په زیاتره سیمو کې هوا په ګرمېدو ده. چې نور په دې اړه د روغتیا نړیوال سازمان څه ویلي دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د شنبه هاي ارغواني په نوم د ښځو د غورزنګ یو په کابل کې یو اعتراضیه غونډه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د طالبانو په زندان کې خزه په سخت وضعیت کې دي. د چې دغه اعتراضیه غونډه کې نور څه ویل شوې دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. په کندهار کې بیا خلک وایي چې کروندګر وایي چې هلته یې د سبزیانو حاصلات چې د کوکنارو په ځای کړلي ښه شوي دي.
زه په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخستلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې د عمران خان ضمانت په محکمه کې منل شوی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا او با تور ټوخي او ډنګي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپل کړنو په اړه پیو راپور کې چې پرون یې خپور کړی د ساري ناروغیو د خپرېدو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخامخ شي. اخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د روغتیایي خدمتونو له کمی او ترخوایي د تیر پرتله د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو له کموالي شکایت کوي. تفصیل له امید زهرم الله ورو.
کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو خو دوه کلینیک دي.
سیف الله د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته او د ناروغانو غم یې نه خوړل کیږي.
زیاته لیرې ولسوالۍ ده، نو کوم مشکلات مو د صحي په بخش کې زیات لري؟ خو یې دوه کلینیکه دي، چې یو په مرکز کې دی، یو په نقابت په ساحه کې دی. په د کلیوالي کښې چې کوم کسان دي، رسیدګي نشي ورته کوی.
د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد بیا وایي، نه یوازې سیمه کې روغتیایي مرکزونه نشته، بلکې کومو روغتونونو ته چې ورسي، د درملو او نورو روغتیایي اسانتیاوو کمی سره هم مخ کیږي.
نه کلینیک شته، نه سړک شته. دا غوښتنه لرو چې دا وطن ته هم کلینیک جوړ کړي، مریضان پیرسي، یا کندهار ته وړو، یا چینخوت ته وړو. نو دلته ژندې پر دې باندې کم نه کلینیک شته، نه مکتب شته.
دا اندېښنې او شکایتونه داسې مال څرګندېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د درې ناروغیو کورونا، تورې ټوخلې او ډینکي په شمېر کې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د سازمان په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د خپلو کړنو په اړه یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی لیکلي، تیر اپریل میاشت کې د افغانستان په عامه لابراتوارونو کې 3940 د کورونا وبا ټیسټ ورکړی چې د مارچ میاشتې په پرتله 50.1% زیاتوالی ښیي. راپور کې لیکل شوي، په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وبا له امله 9 تنه مړه شوي، داسې مهال چې په مارچ میاشت کې دا شمېر یوازې 4 تنه وو. د روغتیا نړیوال سازمان د تورې ټوخلي په پیښو کې هم د 8.8% زیاتوالي خبر ورکوي. په راپور کې لیکل شوي، که څه هم په اپریل میاشت کې دوی د دې ناروغۍ له امله د کومې مړینې پیښه نه ده ثبت کړې، خو د 1212 مشکوکو پیښو راپور ورکړل شوی دی. ډبلیو ایچ او د ډینګي ناروغۍ د 1200 مشکوکو پیښو د ثبت یادونه هم کړې چې له قوله یې 1 تن یې له امله مړ شوی دی. دا سازمان وایي د ډینګي ټولې پیښې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په اپریل میاشت کې د شری او سالنډي ناروغیو په پیښو کې د کموالي یادونه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې د روان کال تر پایه به احتمالا په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د ملاتړ په برخه کې له مالي ستونزو سره مخ شي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دوی اوس مهال په 9 ولایتونو کې د 5 لویو روغتونونو، د ساري ناروغیو د 10 روغتونونو او د 250 لومړنیو روغتیایي مرکزونو د چلولو لپاره لګښت برابروي، خو زیاتوي اړتیا ده چې د دې خدماتو د دوام لپاره د مرسته کوونکو مالي ملاتړ دوام وکړي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د نورو برخو په څیر د افغانستان روغتیایي سکتور هم سخته ضربه ولیده چې دې چارې د افغانانو په ژوند هم منفي اغېز درلود.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبهای ارغونی په نوم د خوځیو غورځنګ په کابل کې پایوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړې توګه د خزینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه غورځنګ غړو د بشري حقونو د مدافعینو لخوا د طالبانو د زندانونو د څارنې غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان خوندي نه دي. دوی د غرض له طالبانو څخه د متي الله ویسا، علي عزیزي او رسول پارسي د ژر تر ژر خلاصون غوښتنه وکړه. طالبانو د حکومت بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. تفصیل د خطر پردیس نور.
دا د کابل په یو سرپټي ځای کې د هغه اعتراض کوونکو خزو د یوې ډلې غږ دی چې د شنبهای ارغوانی غورځنګ په نوم د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ستونزو او حقونو په اړه پورته کړی. د دغه غورځنګ مشر مریم معروف اروین د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړې توګه د ښځینه او بندیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي.
موږ د شنبهای ارغوانی غورځنګ غړي یو. نن مو چې په کابل کې اعتراض درلود، د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو د افغانستان لپاره نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې پر طالبانو لا زیات فشار راوړي، څو هغوی اجازه ورکړي چې ملي او نړیوال بنسټونه وشي کولای پر طالبانو خپل څار زیات کړي.
نوموړی دا وکړه، طالبان هر کله چې وغواړي په بېلابېلو پلمو او له کومې محکمې او قضایي پروسې پرته افغانان بندي کوي، شکنجه کوي، وهي، ټکوي او حتی وژني. د غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بشري حقونو پر سازمانونو، نړیوالې ټولنې او د افغانستان پر خلکو غږ وکړ چې پر طالبانو دوامدار او منظم فشارونه واچوي. د افغانستان اتباعو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او ازادۍ ته درناوی، د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د طالبانو له زندانونو څارنه، د رسول پارسي، متي الله ویسا، علي عزیزي او د بشري حقونو د نورو مدافعینو سمدستي خوشي کول او د بیان ازادي هغه مهمې غوښتنې وې چې د غورځنګ د سې شنبې په ورځ د خپلې خبرې کړې اعلامې له لارې اعلان کړې. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د ښځو زندان پخوانی رئیس عالیا عزیزي، د هرات پوهنتون استاد رسول پارسي او د قلم لارې ټولنې مشر متي الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوي او برخلیک له هم نه دی معلوم. د متي الله ویسا یو خپلوان چې نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دی. نوموړی وایي د ښاغلي ویسا د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نه لري چې چیرته دی. له بل خوا د قلم لارې ټولنې غړي مرزي حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د ویسا کورنۍ او همکارانه د هغه په اړه سخت اندېښمن دي.
د متي الله له نیول کېدو متاسفانه چې دوه میاشتې تېرېږي، په دغه دوو میاشتو کې تر اوسه پورې د متي الله کورنۍ او همکاران هیڅ نوی تماس ورسره نه لري، نه ورسره خبرې کړې دي، نه ورسره لیدلې دي، او نه هم طالبان د هغه د وضعیت په اړه موږ ته جزئیات معلومات راکوي چې بالاخره په کوم جرم نیول شوی ده. بالاخره حداقل د همدې اوسني وضعیت په اړه معلومات موږ سره نه شریکوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د رسول پارسي او عالیا عزیزي د کورنۍ خپلوانو سره هم وغږیږو خو بریالي نه شوو. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د ازادي راډیو هغه پوښتنو ته چې د دغه غورځنګ لخوا یې ادعا شوې وه د راپور تر خپرېدو ځواب ونه وایه، خو طالب چارواکو تل د خپلو وګړو لخوا د بشري حقونو سرغړونې رد کړي دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو او خبریالانو د نیونې، زنداني کولو او شکنجه کولو په اړه ډېر راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو لخوا د دغو راپورونو له ردولو سره سره د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو تل له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونې مخه ونیسي.
راپور کې مو واورېدل چې د شنبې هاي ارغونې په نوم د ښځو غورځنګ په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ادا کړې وه چې د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو په ځانګړې توګه د ښځینه بندیانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. بلخوا بیا د نلسن منډیلا میرمن او د ښځو د حقونو مخکښه فعاله ګراسا مارشل وایي د طالبانو لخوا د افغانو میرمنو زورول د تبعیزی اپارتاید یو بڼه ده، خو د نړیوال ټولنې غبرګون په دې اړه نرم دی. اغلی مارشل په دې وروستیو کې د برېټانیا له ټلګراف رسپانې سره په خبرو کې ویلي چې نړۍ باید د دې اپارتاید پر ضد مبارزه وکړي او پر طالبانو فشار راوړي. له بلې خوا د بشري حقونو مدافع نجیبه سنجر وایي د نړیوال ټولنې د غړو ترمنځ د یو واحد نظر نشتون د دې لامل شوی دی چې طالبانو پر ښځو د بندیزونو د لرې کولو لپاره اړین فشار راوړل شي. تفصیل بیا هم د خطر پر دیس نورو.
یو شمیر افغان جونې او ښځې چې لزده کړو بی برخې دی وایي پر ښځو د بندیزونو له دوام سره د ناخوښۍ احساس کوي. د هرات ولایت یو زده کوونکی فرشتي اعظمي ازادي راډیو ته وویل
600 روزه که مکاتب بسته و محدودیت های دیگه ای وایس از
خوانزی لطبانی فکتو و رزو رحیز ترل شوی و نور محدودیتون دوام لری نریوال طولنی پا دی برها که هیز دول اختاب نره کرد تو پلی کلی دول غندل شوی خوب عمل که هیز ندی شوی
فقط در نوشتن در عمل هیچ کار صورت نگرفته.
د بدخشان پهنتون محصل مریم رسولی چلو پینزو میاشتو رحیسی پهنتون تا پرتک بندیز لگول شوی وایی
ما او تمام دخترا در یک وضعیت واقعا رقت بار
زو تولین چونه همدا اوس په ډیر ددون کې حالت کې هرش پاو هر سحر مو په کو تیر اوس ما ټول خوبونه د دې لاله منځه وړي هیڅ هیله نه لرم. دوه کله مو شوان په تیر کې تیر شو
از زندگی ما دو سال از عمر ما د یک روزګاری بسیار سیای تیر شو.
دا په داسې حال کې ده چې د ښځو او ماشومانو د حقونو نړیواله مدافع او د نیلسن منډیلا میرمن ګارسا مارشل وایي نړیواله ټولنه نشي کولای چې د افغانستان د 50% وګړو د راتلونکي په اړه پریکړه طالبانو ته پریږدي. نیلسن منډیلا د سولې د نوبل جایزې ګټونکی او د سویلي افریقا پخوانی ولسمشر او په دې هیواد کې د جنسیتي اپارتایډ پر وړاندې مخکښ مبارز و. میرمن مارشل د برېټانیا له ټلګراف مجلې سره په خپلې نوې مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوې ویلي نړۍ باید د طالبانو د ننګولو لپاره نوښتګرې لارې ولټوي. هغې په ټینګار سره ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي تر څو پوه شي چې نړیواله ټولنه د دوی تبعیض د منلو وړ نه بولي ځکه چې دوی ښځې دي. د نوموړي په وینا تر اوسه د هغوی یا طالبانو په وړاندې چې د افغانستان واکمنان شول د نړۍ غبرګونونه د جنسیتي اپارتاید په برخه کې ډېر نرم دي. نجیبه سنجر چې د بشري حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د همغږۍ د چتر بنسټ ایښودونکي د وایي نړیوالې ټولنې پر طالبانو داسې فشارونه نه دي اچول چې د ښځو پر زده کړو او کار محدودیتونه لرې شي ځکه چې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. میرمن سنجر ازادي راډیو ته وویل
چون در بین خود جامعه جهانی اتفاق نظر در ارتباط
زکا چه در طالبان و افغانستان در مسائل و پاره در نریوال طولانی ترمینز اجماع نشته او در همغاگی نشتوالی ده او در افغانستان پاره در یو واحد نظر نشتوالی یو لحقول عملون و چخدهی چی پر طالبان و لازم فشار نده چول شوی
لازم روی طالبا وارد نشدد
در طالبان و حکومت تل تنگار کرده چی پا افغانستان که در خوز و حقونه در اسلامی شریعت لمخی خواندی ده و تردی مخ که در طالبان و در حکومت وین زبیولا مجاهد ویلی و چی پا دی برخی که فشارونه کما نتیجه نلری در 2018 کال پا اگست میاشت که در افغانستان وقت ترلاس کول و روز در طالبان و پا زیادی دون که توگه خزی اونجونه لعامه جوان چخه استلی دی لش بگم تولگی چخه پورتن جون خوانزویو تا همداشن پا هنتون تا تک اجازه نلری دیر افغانی خزی پا دولتی و نادولتی دفترونه که لکار کولو منه شویدی هجابر تلازمی گرزوال شوی اول محرم پرتا دلری واتن سفر نشی کولی
پا انستاگرام که آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو
اوز پا گواندی پاکستان تاور شو دا پاکستان محکمی نن تراتلون که میاش چه دا پخانیس در ازام عمران خان دا زمانت غختن و منلا دا عمران خان تحریک انصاف کندوائی چه دا توریزم زد محکمی دا حکم لمخی نمواری دا جون تراتم نیتی هیچوک نشینی ولی عمران خان دا تحریک انصاف کند دا پلویانو دا تیری مارچ میاش چه پا اعتراضونو که دا توریزم پا گردون پاتو قضیو که تورن کرد پا دیار نور تفصیل لحمت تکن لور
د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن ل خپلې میرمنې بشرا بی بی سره یو ځای د اسلام آباد محکمې ته حاضر شو. محکمې ته نږدې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، ځکه دوه اونۍ مخکې د ښاغلي خان د نیول کېدو پر مهال د هغه پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه وکړل او له پولیسو سره لاس ګریوان شول. په دې اعتراضونو کې په نامعلوم شمېر کسان ووژل شول، څو ودانۍ وسوځېدې او د عمران خان سلګونه پلویان ونیول شول. اوس پخوانی صدر اعظم د دې اعتراضونو په ترڅ کې د تروریستي فعالیتونو په ګډون په اتو مواردو تورن دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ویاند احمد جنجوانه وویل چې د تروریزم ضد محکمې د حکم له مخې د جون تر اتمې نیټې پورې هیڅوک عمران خان نشي نیولی. ښاغلی خان په دې وروستیو کې په لاهور کې وویل چې د ده د ګوند هیڅ غړي د اعتراضونو پر مهال په بلوا او د ودانیو په سوځولو کې لاس نه درلود.
د څېړنو د ډلې غړیو ما ته وویل چې یو شمېر کسان د ودانیو په سوځولو کې په لاس لرلو تورن دي. دا زموږ د ګوند کار نه دی. موږ هیڅکله هم داسې یو کار نه کوو. که هغوی داسې شواهد راکړي چې په دې کار کې زموږ د غړیو لاس لرل وشي، موږ به د هغو په نیولو کې مرسته وکړو.
ښاغلی خان د مې په نهمه د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او وروسته د مې په دولسمه د اسلام آباد محکمې د ضمانت په بدل کې له بنده د هغه د خوشې کېدو حکم ورکړ. عمران خان په پیل کې د صدر اعظم په توګه د کار پر مهال د نورو هیوادونو د چارواکو لخوا دته د ورکړل شویو قیمتي ډالیو په پلور تورن و، خو اوس رسنیو او نړیوالو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې د عمران خان پر ضد لسلو زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د قضیو ته په پام سره څارونکي اټکل کوي چې د خان د خوشې کېدو لپاره نننی حکم ښایي نوموړی د جون تر اتمې پورې د بیا نیول کېدو له احتمال څخه ونه ژغوري، ځکه پر ده لګېدلي تورونه ډیر دي. یو لوی لګېدلی تور د اعتراضونو پر مهال د بلوا جوړول دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون پارلمان ته په وینا کې وویل هغه کسان چې پر ملکی بنسټونو په حملو کې ښکېل وو باید د تروریزم پر ضد د مبارزې له قوانینو سره سم په ملکی محکمو کې محاکمه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د غلیو اوبدل د افغانستان لرغونی صنعت دی. که څه هم ښایي خورا سخت وي، خو یو شمېر افغانۍ په همدې کاروبار بوخت دي او خپل ورځنی لګښت له همدې لارې پوره کوي. قالینی غالۍ د افغانستان د صادراتو یو لوی برخه جوړوي چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استول کیږي او د نورو هیوادونو د غالیو پرتله ځانګړی بازار لري. د راپور د هغې ښځې په غږ پیلېږي چې د خپل ژوند تر نیمایي ډېر عمر یې د قالینې په اوبدلو تیر کړی دی.
هر روز کی قالینچه مثلا چهار انگشت پنج انگشت پیش میرفت خوشوم میامد و یه قالینچه مرد سیل میکرد. باز میرفت چه رقم قالینچه بافتد، چه رقم، خیلی لذت میبردم و خوش میشد.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي 15 کلنه نسرین چې د 2 ماشومانو مور ده د غالیو په اوبدلو بوخته ده. وایي د 1400 کلو وه چې واده شوه، خو په لومړي سر کې د قالینو په اوبدلو نه پوهېده او وروسته یې سوکه سوکه هر څه له خپلې خوښې زده کړل. دا وایي خو سرګنۍ کورنۍ به د قالینو له اوبدلو د کور لګښتونه پوره کول. زما خسرګنۍ قالینې اوبدلې، د کور لګښت یې له همغې پوره کوه. زما د لیورو ښځو به هم جوړولې، بیا خوښې مې را زده کړل، بیا به یې ویل تاسو یې اوبدئ. تر 2 کلو ما پوره زده کړل، بیا مې خوښې راته قیچي او چوکاټ واخیسته، بیا به مې خپله اوبدلې. یو نیم متره قالینچې به مو جوړولې. موږ سهار وختي به پاڅېدو، لمونځ به مو وکړ او کار ته به کېناستو. موږ هېڅ خوب نه درلوده. د شپې ډوډۍ به مو وخوړله، بیا به مو کار شروع کړ. برېښنا مو نه درلودله، چراغ به مو ولګوه، هغه ته به مو قالینه جوړوله.
چراغ روشن میکردم، ما برق نداشتم، چراغ روشن میکردم، پیشتر چراغ ما قالینه میبافت.
نسرین وای په لومړی سر کې چې کله کار نه وزده، خواښې به د لورو له مېرمنو سره کېنوله، خو ورو ورو یې چې کله خپله زده کړل، بیا به یوازې کېناستله او 2 یا 3 اونۍ کې به یوه قالینچه جوړوله. دا وایي نه یوازې د غالیو اوبدل، بلکې نور کارونه هم ورغاړي وو.
اولادونه
ول تنور دیګ او دیګدان و، د کور لګښت مو له همدې پوره کوه، خو جامې مو نه شوې ورباندې اخیستی. همدا چای، شیرینی او رومي شیان به مو پرې کېدل. دا د قالینو د جوړولو په اړه وایي، تل به د افغانستان نقشه یا د تاک پاڼه جوړوله، خو په خبرې په نومونه یې ډېره نه پوهېده او د نقشو له مخې به یې جوړولې.
به نام بلګتاک بود، کوزګل بود،
یو رقم یې د تاخ پاڼې په نوم وه، کوزګل وه. یو رقم د ګوتک تارونو څخه جوړېدله، هغه به ډېره قیمته وه، د هغه به سخت و. نورې لاتي قالینې وې، هغه به د وري له پشم جوړېدلې. خوښې به مې د پسه پشم مینځه، بیا به یې له هغه تار جوړ کړ، بیا به یې پشمونه رنګ کړل، سره، زرغون، ژیړ او تور رنګونه. ډېر به مو د پسه له پشم کار اخیسته.
زیاتر از این پشم گوسفند خود خوشم استفاده میکنم.
نسرین د خپل جالب خاطری پاړه وای.
خاطری علی که ما داشتم، اولین دفعه که ما شدم و بر خود خدانایی قالینچه جار کردم و هر روز کی قالینچه
علی خاطره می داوه چه اولین ځل چې ما قالینچه جوړ کړه، هر ورځ به مې چې قالینچه 4 یا 5 ګوتې مخته کېده، بیا به مې خوښې راتله. نورو ته به یې ویل، وګوره د نیمروزۍ ښځه چې هېڅ یې قالینه جوړول نه وزده، اوس وګورئ څنګه چین لري، څنګه قیچي. په همدې خبرو زه ډېره خوشحاله کېدم. ځان سره به مې ویل، ما هېڅ نه وزده او اوس دومره ښې قالینې جوړوم. اوله قالینچه ته ډېره خوشحاله وم. ما په هغه کې 300 افغانۍ ګټه وکړه، هغه پیسو ته ډېره خوشحاله وم. لومړی ځل و چې خپل د لاس د زحمت پیسې مې ګټلې وې. نسرین وایي پخوای کاروبار ډېر ښه و، خو د طالبانو له راتګ سره یې کار ډېر پیکه شوی او خلک د دې توان نه لري چې نوې قالینې واخلي، بلکې خپلې زړې قالینې هم په کمه بیه پلوري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د ملګرو ملتونو اړوند د نشې توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشې توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي دي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دغو ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل، خو اوس یې پر ځای سبزیجات کرل کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر، شایسته خان او بسم الله، وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشي توکو زیات او حاصلات یې د دودیز کرنی په پرتله ډیر دي.
له په خوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سره سلور کیلو اخصله یعنی یو من اوس داس قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په درې سوه افغانۍ یا څلور سوه افغانۍ موږ دا خرڅوو نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
دا لس کال کېږي تاریخ مې هم کرله رومۍ مې هم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې د دغه تاریخ خو د رومۍ بیا دی چې موږ یې وکړو زراعت ته مخ کړو. تاریخ موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکي ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په پنځو ولسوالیو ژړۍ پنجبایي میوند ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او تر څنګ یې د مالداري په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6,500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشي توکو د کښ له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوی دی چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر شوی او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
د دې خبري خبرونه پای تر ورسېدو اوس به هم ورشو ساس پیغامونه بوور.
دغه د سمنګانو ولایت د ریسوب د مدنو ساحه ده. کوم چې دلته د ازغال مدنونه دي، بزرګونو مدنونه دي، دا اوس اکثره بند دي چې امارات زیاته تروپه اخلي او ګمرکات محصولات زیات اخلي او د ازغال بای ډیره ټوټې دي او خلک نشي کولای چې خپل ازغال خرڅ کړي او دغه ساحه ده.
السلام علیکم، زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د خنجک مزار د سیمې سره په اړیکه کې یم. زما دا پیغام دی ورور، د طالبان د مشرانو څخه چې ازادي راډیو نشرات په پین موج کې بیرته علاقې ورور چې بیرته نشرات شروع کړي، زما دا غوښتنه ده. زما دا پیغام اتمن نشر کړي ورور.
پرون دلته یو د سم باندې اکسین غلي وو، ټول ډاکتران مردانه او زنانه نه وو پکې، او مردانه خلق ټول په کارو بارو باندې وخته لګیا و، ټول واکسین چې چا کول ټول زنانه و. نو دا خو زنانه ډاکټر نه ورسه، دا ډېر د شرم ځای دی، ډېر د شرم او د حیا ځای دی. د اسلام او شریعت بدنامي وي، باید ډاکټران نو ته زنانه و ته مکتب و ته او د ښځو کارونو ته اجازه ورکړل شي، شریعت باید بدنام نه شي.
السلام علیکم و رحمت الله. ازادی رادیو کار کوم څه ماده وښنه ده چې تیر شپه مو سره کله ولسوالۍ کې یو سړی خپل ښځو په چړو په واسطه باندې وژلی. نو ما دې عمارت ورته نوم چې دا سړی ونیسو په سزا باندې ورسی، چې بیا نور خلک دا شکایت درلښنه کې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
زدی غزنی ولایت اندړو دی ولسوالی دمنانو بابا د سیمیم نوم زیو رحمان ده په ایران کې اوسېږو دغه د اوبو ستونزه چې مخکې راغلې ده له هغو تر اوسه هغه کوم خلک چې کاچاکي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي او مدرک چې ولري له هغو سره هم ظلمونه کېږي هم قانوني راغلي دي له هغو سره هم ظلمونه کېږي نو کوم خلک چې مدرک ولري هغو ته سینه نه ورته ملیدوي خو بیخي نه هم ظلمونه ورسره کېږي او له کاچاکي خلکو سره خو ډېر زیات ظلمونه کېږي موږ سره ځینې ملګري دي لکه اریا عبدالباري شمس الله هم په څنګ دی را سره تواکه هغه هم دغه خواهش لري چې هیله در څخه اوسي دغه کوم مشکل چې دا باید موږ حل شي
په دویمه نیمه کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خو د دې پروګرام تر خبرېدو مخکې ورزو لنډ خبرونه بیا دا پروګرام درته خبرو.